درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان په سنا جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو پر سرپرست حکومت ژغ وکړ چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ ودروي او د دې مسلې پریکړه منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي ګوند سناتور مشتاق احمد خان وویل چې ستره محکمې ته عریضه کوي چې د قانون له مخې سرپرست حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د استلو پالیسي جوړولو واک نه لري. د زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع د ډال په توګه یادول، خو اوس یې په زور شړي. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان د رسمانې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو په خلاصولو غور کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زور د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قومندانی ویندوی خالد زدران نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زور د یو بل ځوان ویشتان لنډوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 500 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. د همداراز ویلي چې افغان جنو محصلانې خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. د سوریه په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړ د برخمنو جنگیالیو لشتلشه اته غړي وشل شوې دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړ. د بریدونو داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یو پرس مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی. تاسې د اوسنۍ رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. پاکستان وایي د بې اسناده کډوالو د استلو د لړۍ د تیزولو لپاره درې نورې لارې پرانیزي. ترکیه هم درې زره افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي. د سپین بولډک چمن ترمنځ د تګ راتګ د مخنیوي په اعتراض کې پرلت کوونکي خبرداري ورکوي.
موږ یو فیصله وکړه چې کومه بین الاقوامي شاره ده هغه به د شل نومبر څخه بندي.
طالب چارواکي وایي هغه کس به ونیسي چې په خوس کې د یو ځوان ویشتان په زور پرې کړي، خو د پیښې د قرباني خپلوان وایي.
موږ د چارواکي له دا پوښتنه
وکړو چې د کین کس چې قانون منګولو ته وسپارل شي. د غزنی د دوه ولسوالیو ترمنځ سړک جوړی شي.
دوه شپږ کیلومتره لار ده. دا نن افتتاح ده، موږ به دا کار روانوي ان شاء الله چې تر څو پای ته ورسیږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرترستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د بهیر له تیزی دوه وروسته وایي چې په تیرو شلو ورځو کې له ترکیه 3000 افغان کډوال افغانستان ته استل شوی دی یا دیپورت شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دغه استل شویو کډوالو کې و کورنۍ او و ماشومان هم شامل دي. له ترکیه څخه یو شمېر راستانه شوی کډوال ادعا کوي چې دغه هیواد ځواکونو د دوی د نیولو او استلو په محل له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلچلند کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ د تیزیدو په دوام ترکیه هم له 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ایستلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې د میزان له 19 منیټې څخه د عقرب تر 20 منیټې پورې 3000 نوي تنه له ترکیه څخه کابل ته د حواله لارې لیږدول شوې دي. دغه وزارت زیاته کړي په ایستل شویو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم د کابل هوایي ډګر ته رسیدلی دي. له دغو راستنېدونکو څخه یو شمېر یې وایي چې د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله یې په ترکیه کې پناه اخیستې وه. دوی دا کوي چې ترکیه ځواکونو د دوی د نیولو او ایستلو پر مهال له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د دې جمهوري نظام یو سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې یو نیم کال مخکې د امنیتي ګواښونو له امله ترکیې ته ولاړ او د افغانستان له سفارت د اسنادو له درلودو سره سره له ترکیې په زور ایستلو ته اړ او نولس ورځې مخکې افغانستان ته ستون کړل شو.
وختي کې د ترکیې رسیدې
کله چې موږ ترکیې ته ورسېدو په انقره کې وروسته د افغانستان سفارت موږ ته یوه پاڼه راکړه، وویل چې له دې امله چې تاسو پوځیان یاست څوک در سره کار نه لري. خو درې یا څلور میاشتې مخکې نیول ډېر شول، استانبول ته لاړم ترڅو له هغه ځای اروپا ته ځان وباسم. لس ورځې په استانبول کې وم چې هغوی زه بندي کړم او ډېرې ووهلم. موږ دوې میاشتې د بورسا په ښار کې په یو کم کې وو. ډېر ځوانان چې نظامیانو په زوره یې ویستل.
دی وایي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره ترکیې ته تللی و چې اوس افغانستان ته له بېرته راتلو وروسته په ویره کې ژوند کوي. میلاد چې دی هم له ترکیې څخه د ایستل شویو افغان کډوالو له ډلې دی، وایي چې د ځمکې له لارې بېرته افغانستان ته ستون کړی شوی دی. هغه ازادي راډیو ته د لارو د کډونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مدته یو هفته میشد که از ترکیه
یو اونۍ کېږي چې وایستل شوم. ایران ته راغلو او له ایران څخه بېرته افغانستان ته راغلو. پلار کې مو ډیر وهل ټکول وخوړل. د وېد کېدو ځای مونږ درلود، مناسب خواړه مونږ درلودل. درې کاله مخکې زه ترکیې ته د کار لپاره لاړم، خو ترکیې زه بیرته راوېستلم. موږ اوس په افغانستان کې یو او په ښه وضعیت کې نه یم.
ترکیه په داسې حال کې دغه هېواد افغان کډوال ایستلی چې له تېرو څو اونیو راهیسې له پاکستانه زرګونه افغانان په زوره بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شول، چې لامل یې امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې، بېکاري او نورې ستونزې دي. اوس داسې ښکاري چې له پاکستان څخه د څه باندې 1.5 میلیونو بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو له پیل سره له ایران او ترکیې څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د یکشنبې په ورځ څه باندې 5000 افغانان له پاکستان نه ایستل شوي او څه باندې 3000 نور له ایران څخه په خپله خوښه او په زوره راستانه شوي دي. پیرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تېره اونۍ وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په تیرو لسو ورځو کې دوه برابره ډېر شوی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ پخوانی سفیر او د هالیوډ مشهور ستوري انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د بشري حقونو شاتګ بولي. هغه په خپل انسټاګرام کښلي خواشینه ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي او تر څنګ ژور بحران روان دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو په وستو اندېښنه ښیي. وایي افغانان بیرته هغه ځای ته لېږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجلینا جولی په خپل انسټاګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقونو شاتګ بللی او زیاتوي دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې له قوله چیرته چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محرومه دي، یو شمېر زندان کې دي او تر څنګ ژور بحران روان دی. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو د ډک تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې یې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې افغانان د ښې راتلونکي له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي. له انجلینا جولی وړاندې ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر شمېر هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلې وه او له پاکستانه یې سمدستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې. بلخوا بیا پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد افغان کډوال هر څه ژر ستانه کړي. دا لارې په ژوب، لورلایی او شیرانی سیمو کې پرانیستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. هغه بیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمېر غړو په یوه غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت چلند غندلی.
همداراز د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې ځینې اعتراض کوونکي وایي سبب په اسلام آباد کې جګپړو پاکستانی چارواکو ته خپلې غوښتنې مطرح کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته پام ونه شي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره به بند کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن خار کې د سوداګرو د ټولنو سیاسي ګوندونو او د خلکو پرلته څلرمې اونۍ لپاره هم دوام لري. دوی خبرداری ورکړی کې د پاکستان حکومت غوښتنو ته پام نه کړي، دوی به نور جدي اقدامات وکړي. د دغه پرلت یو تنظیمونکي عبدالمنان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغه د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه وویل
اقوامی شاره ده اغه بد شل نومبر څخه بندې بیا به پراغه باندې هر قسم ټرافیک دا به بندې نو موږ ټول ترانسپورت والا ته اطلاع ورکړه چې باید تی اغه خپل روتونه چې دی اغه پرکې د شلو تاریخ بعد بیا موږ چاته اجازه نور کو.
یو بل پرلت کون کې صادق سکسی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپل غوښتنو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي.
نن دا د پنځه شورزه پرسې پرلت نه استي نو زموږ څخه کم مشکلات یې غدروته پر نه دی لسو موږ ډېر سخت پریشان یو. علي وزیر هم راغلی دا د سیاسيان خلک نه دي چې دا څوک راو ګرځي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د چمن انتظامیه د نومبر په لومړۍ نیټه په ډیورنګ کرخه د راتېرېدو په خطر د پاسپورت او ویزې شرط حتمی کړ. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان سکسی تر دې مخکې د دې پرلت لغړو غوښتي وو چې خپل احتجاج پای ته ورسوي او له حکومت سره خبرو ته کینی. د سوداګرو ټولنو او سیاسي ګوندونو دغه پرلت د اکتوبر په 21مه پیل کړی او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د پخوا په څیر د چمن او سپین بول ډاکټر منس په دروازه کې حقوق کسانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړي چې پاکستاني پیژند کارتونه او د افغانستان تذکيري لري. دوی وایي د سوداګرۍ او تګ راتک په برخه کې له افغانستان سره پر کرخه د ویزو او پاسپورتونو درلودلو شرط نه مني او د دوی په وینا له دې پروسې سره به د سیمې زرګونه کسان بیکاره شي. په پرلت کې د سوداګرو ترڅنګ حقوق کاریګرو هم ګډون کړی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د توکو لیږد رالیږد کوي. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې نه وي منل شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوالو لاندیشنو سره سره د افغانیو په وړاندې د ډالر ارزښت له تیرې یوونی راهیسې په کمساري ډول ټیټ شوی دی. د کابل په شاهزاده سرای کې پرون یو ډالر په وش په تافانه یو 500 پیسو بدلیدو. د کابل یو شمیر شاریان وای د افغانیو د ارزش لوړیدو د زینو لبنانیو موادو پر بایو اغیز شیندلې.
په تیرې وونه کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر وبې په کمساري ډول راټیټه شوې ده. د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د ټولنې وایان عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل پرون یو امریکایي ډالر وش په 0.5 افغانۍ بدلیده او په ولایتونو کې دا بیا تر دې هم ټیټه و. تیرې وونه یو ډالر په 4 افغانۍ بدلیده. نو موړې د افغانیو پر وړاندې د ډالر د ارزښت راټیټې د لامل افغانستان سره 19 نغدي مرستې او په بازارونو کې د افغانیو بانک نوټونو نشټوالی کړي. خغلې زیرک وایي چې دا ډول بدلونونه د صرافانو او سوداګرو په زیان تمامي کی.
د یو دم د ډالر لوړېدل او یا ټیټېدل هم د صرافانو پر کاروبار منفي تاثیر کوي، ضرر ورسوي او هم عام خلکو ته او هده چا په نه فهم دا ډول کار نه دی. نو په تدریجي ډول کچټ سي ډالر او داغه په څنګ کې د خوراکي موادو او د نفتي موادو نرخونه هم فرق سره وکي دا ټول خلکو په خیر تمامي جوړ دي، ملت په خیر تمامي جوړ
دي. افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي بیا وایي دغه بانک د افغانستان پولي بازارونه څاري او د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغاني ارزښت لوړ کړی دی. د دې بانک وایان حسیب نوري په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو هم خبره شوې ویلي چې د بانک د زړو بانک نوټونو تبادله بهیر پیل کړی دی. د طالبانو لبیا ځلی واکمنې وروسته د یو ډالر ارزښت تر 300 افغانۍ رسیدلی او خو په وروستیو میاشتو کې د ارزښت مخ په کمیدو دی. خو د کابل یو شمیر خاریان بیا وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو یوازې د ځینو توکو پر بیو اغیز کړی. د کابل اوسیدونکو خاطرې ازادي راډیو ته وویل
مخه می خریداری مثلا ما توکي او پیرل د پخوا په پرتله د ورو او پړیو بیا راټیټه شوې ده. پخوا مو غوړی په 1550 اخیستل او اوس مو په 1450 افغانۍ او پیرل.
د کابل ښار د تیلو د یو ټانک مسول وحید الله احمدی بیا وایي چې په نړۍ کې د تیلو د بیو بدلون او د ډالرو د ارزښت راټیټېدو په افغانستان کې هم د تیلو پر بیو اغیز کړی دی. هغه د کابل په بازارونو کې د نفتي توکو د بیو د بدلون په اړه وویل.
ډیزل هفته قبل بود 67
تیره اونۍ د یو لیتر ډیزل او تیل او بیا له شپږ څخه د شپږ افغانۍ یو د پټرول او بیا له شپږ بیا افغانۍ یو څخه یو بیا افغانۍ یو د ګاز او بیا له شپږ څخه 500 افغانۍ یو تر ټټه شوې ده
54 افغانۍ
د اقتصادي چارو کارپو شاکر یعقوبی بیا وایي د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په بیا کې ناڅاپي بدلون چې راکړه ورکړه ډېر بری کیږي د هیواد د اقتصاد په ګټه نه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو د ارزښت ټیټوالی د افغانۍ د پیرولو ځواک نه دی زیات کړی.
از دې سیاست پولی تغییر حقیقي
د پولی سیاست له نظر دا یو رښتینی بدلون نه دی بلکې یو مصنوعي انعطاف یا د پیسو بې ثباتي ده ځکه چې د افغاني او د پیرولو ځواک نه دی لوړ شوی او دا به دوامدار نه وي. د افغانستان سره د نقدو پیسو مرسته د ډالر او د ارزښت پر راټیټېدو او د افغاني او د ارزښت لوړېدو باندې اغیز لري.
نو ولې ځاتوی چې دا ډول پولی بدلونونه د افغانستان پر صادراتو چې راکړه ورکړه په ډالرو کېږي منفي اغېز کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړي میاشتو کې د افغاني او پر وړاندې د ډالر ارزښت یو سل شل افغاني تلوړ شوی و. خو د بلومبرګ مجلې راپور پر بنسټ چې د میزان په میاشت کې خپور شو څا کال د افغانستان اسارو 14% وده کړې چې د کولمبیا او سریلانکا وروسته د نړۍ د اسارو په لیست کې دریم ځای لري. بلومبرګ ځاتا کړي و چې د میلیارډونو ډالرو بشري مرستو راته غوړه سي ګوانډو هیوادونو سره د سوداګري زیاتواله هغه عمده لاملونه دي. افغانۍ عمله د صوبات لپاره دریم ځای لري. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان اوس مهال یو لسر بشري ناورین سره مخ دی او 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د هغه ځوان چې په زور ویشته پر کړل شوی او وهل شوی و ورور وایي چې دا پیشه دوی میاشتې مخکې په خوست کې شوې وه. میر سرور همداشان وای چې بادشاه ولا سخت و حل شوی او شکنجه شوی هم چې په پاکستان کې لیوینی میاشتي درملنې ورسته اوس هم وضعیت شنه دي. د دې موضوع تفصیل ووري
مړم دوه سر دې پلوکا
هم کمانډان ته وای چې دا شي مرد یا کی.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې خی چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان وېختان او بریتونه قچکیږي او د مرګ واخ ورته کیږي. دا ځوان چې بادشاه زولانو میږي د خوست ولایت د ترنیو د درګي ولسوالۍ د للمی کوټکی کلی اوسیدونکی دی. که څه هم په خبره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا وېختان قچکیږي ادعا کیږي چې نوموړی په مخکینی حکومت کې د خوست د ساتنې ځواک یا کی پی ایف سرتیری دی. خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې نه کی په حکومت کې دنده کړي او نه هم کوم جرم کړی وو. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غیر قانوني عمل ویل و شي چې محکمې پرکړه نه ویني کړي مقصد دې په څه ولاړ جګیږي د مو ابرو د مو سیاست د مو وال د مو تکول په صدرا اوس نن تړای دا ته مې دنیا ته وګور چې جګړه کړه پنځ کونټر ته ورته ولا خبره کوښښ کنه موږ دې چرواکي نه دا پښتنه دوه چې د کین کاستا چې قانون منګوله ته وسپرل شي.
میر سرور زیاتوی چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه خو وایي اوس هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه ښودلي او دا پیښه یې غندلې ده. د بشري حقونو یو فعال ماهر مومن دا ډول پیښې خواشینوونکي بولي او وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقونو ته پام نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته په سپکاوي شوی دی بلکې د بشري حقونو ښکارا سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي په کار دا ده چې دوی محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ولې دلته داسې معلومیږي چې دا صحرایي محکمه ده چې دا ډېره خواشینوونکې خبره ده.
په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه دوه کاله تیریږي خو لا یې هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یو ویډیو نه ده چې نن خبره شوې ده. له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له اول سره همدغه صحرایي دی ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلی نه دي. یعنی یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې هلته د محکمه معلومه یې هلته د جرم بررسی سي. داسې نه دی. هر طالب په خپل قاضم دی سرانوالم دی جلادم دی هر څه دی په خپل باندې دی.
خغلی اندر وای دا ډول خپل سر کړنی ځوانان زړه توري کوي او مجبوروي چې وطن پریک دی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزاوي نه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کېږي، په جبر اعتراف ته اړ کېږي او ویډیوګانې خپرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ادعا وکړې چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د بښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان یې نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او د نړۍ په یو شمیر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایو او د هغې ملګرو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې. د دغو مراسمو نور تفصیل اسد الله لودی نوابري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو یو سلو یو همکارانو د وژنې په ویر شمې بل کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزه د اسرایلو د بریدونو لپاره د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري دی. رویټرز خبري اژانس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې له ننګونکو شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15000 کارکونکو په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د خوندزیو روغتیايي خدماتو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نور آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شوو همکارانو په یاد نن یو دقیقه چوپتیا غوره کړي او خپل بیرغونه یې نیمز وړند حالت ته راوستل دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیسته. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزی ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس سختري زیډاله چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګری سازمان په توګه پیژني، د اکتوبر په ومه په اسرائیل په بریټ سره سلګونه اسرائیلیان ووجل او له 240 زیات نورې برم تکړل. هغه مهال د اسرائیل حکومت ویلی و چې د حماس سختري زیډاله په بریدونه کې 400 اسرائیلیان وجل شوې دي. خو د نومبر په لسمه د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیور حیات ویل تلفات 200 دي. هغه که څه هم د تلفاتو په شمیر کې دراغلي بدلون جزئیات ورنکړل، خو زیات کړه چې مړی د پیژندلو په حال کې دي او ممکن ارقام یې نور بدلون هم ومومي. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرایلی پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 11000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 څانګه پرانستل شوې. په دې کې د ریاضي، فزیک، تاریخ، جغرافیا او بڼوالۍ څانګې شاملې دي. دغه پوهنتون مسؤلان وایي دغه څانګو ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان منظور شوي او ژر به تدریس پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پوهنتون کې 15 څانګې پرانستلې. د یاد پوهنتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په سجمال دین پوهنتون کې یو څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هورټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خونی روزنه پوهنځي کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیا دا په کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څنګه جدا شو، د ریاضي څنګه جدا شو، تاریخ جدا شو او جغرافیا جدا شو.
هغه وایي ټول نو ایجاد شو څنګه ته د نو استادانو منځوري هم د لوړو زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې نو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې په چریان کې ده. په ټوله کې سجم الدین پوهنتون ته دولس د څانګو د ایجاد لپاره دولس قدري بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکی شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پونځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دوه یو ډیپارټمنټونه د دې نه چې بڅوک فارغ شو هغه په کوره توګه مسلکی نو هم د ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی. نو محصلین په دې نه توانېدل چې د اوس تاریخ کې معلومات حاصل کوم که جغرافي کې، یعنی دا دوه جدا جدا برخې دي. په دې دوه کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران نو اوس به هر سړی چې فارغيږي خپل څانګه به معلومه او مشخص او یو مسلکی شخص پاره
کیږي. خاغلی ساجد وای دی سره هغه محصلینو ته په پونتون کې د استادې چانس هم زیاتیږي چې څوک په قدری نمرو فارغيږي.
په دې کې وس قدری پرسونل تم ضرورت ډیر شو، استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پونتون په 2010 زیږدیس کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 په هنځه او څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال په کې د یادو پهونځیو په دروشتو څانګو کې شاوخوا 4,500 محصلین لوړې زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم خزینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی له مقر ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې خام سړک رغول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو له ډیره وخته د دې سړک د جوړېدو غوښتنه کوله.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کند کپر سړک له عمله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له عمله لار خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیل لوړیږي او د ترافیکي پیښو له عمله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وارې له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک تر غوڼو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک تر غوڼې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لارې 114 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
ملار رسیدی مقر له بازار له پخته سړک نشو سوي ده. بیا دی ناوی دی بازار ته پای پوری 2.5 کیلومتر لار ده. چې دغه ټول دی والی صاحب په ہدایت باندې دی هم کاروي باندې ان شاء الله دا نن افتتاح ته موږ ولا کار روانو ان شاء الله ستر سو پای ته ورسی.
که څه هم وسمنه دی او ژمی را روان دی نو دوی وایي دغه لار به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والی امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجت له موږ سره دسې مختلفو ادارو کومک کړی. څو کاغذرو پرچکونه خو جوړوو، پلونه او پرچکونه ځینې پرشو.
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي خوشی شوی چې په لومړی ځل به لار هواره او شته خندونه به یې لمنځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګ سیمې یو تن قومي مشر شمس الحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لار مو سختې ورځې تیرې کړې دي که په خصوه دا به لوی کار وي.
دومره تکلیفونه تیر کړي، دا شپېته کیلومتره لار ده. تقریبا داسې لار غیرې دي چې شپه م په یو شیله کې پسر سوي، موټر به م پسا و، شپه م هلته سوي ده. ښځې و کوچنیان به راسره و، مریضان به راسره و. په هغه ځای کې به م شپه سوه، بیا به کلی نږدې نو، بیا به ورور په موټر کې به م شپه سوه، بیا به م ګشټپه راسره اخیستې و. هغه ګشټپه به م راته ولګوله، بیا به م شپه به تېره کړه. په شیله کې به م موټر پسا و ساتي، به م شپه داده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ ده چې تر شپږ سوه زیات کلي لري او ډیری اوسیدونکي